درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي لري وي بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. نن د چهارشنبه ورځ ده او دا مهال هر چهارشنبه د مایکروفون ستاسو خبرونه خبرېږي. وروسته به زما همکار نوریاس نوری راشي او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې به له تاسو سره په دې وغږېږي چې دغه وروستي ورښتونه، بارانونه او په ځینو ولایتونو کې واورې چې شوي دي، دوی دستي ستاسو ژوند څومره ستونزمن کړی دی، وضعیت یې څنګه کړی، او همدارنګه په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ د کمیدو لپاره یې څومره هیلې رامنځته کړي دي. په دې موضوع به له تاسو نه اورو. تاسو کولی شئ چې زموږ د واټسپ شمیره چې بیا بیا په خپرونو کې اعلانیږي په هغې راسره د واټسپ له لارې تماس ونیسئ، همدارنګه په نورو شمیرو تماس ونیسئ او خپل نظرونه راسره شریکوئ. خو تر هغې مخکې زه اجمل اندیم او د دې ساعت خبرونه درته وړاندې کوم. دا ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي په تیرو 40 ساعتونو کې سخت واورو او بارانونو په افغانستان کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او چارواکي وایي په دې ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په سلو کې اویا کمه شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن ویشتونکي توغندې نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغول. بشپړ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا وچا وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د سخت واورو او بارانونو ورښت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو ژوند متاثره کړی دی. وچا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې سخت شمی په افغانستان کې هغه وضعیت چې لاله مخه خرابو د خلکو لپاره نور هم کړکیچن کړی دی. د ادارې زیاته کړې ده چې افغانانو ته د مرستې رسولو وخت په تیرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې دا طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه له ورځې نه په یو شمیر سیمو کې د سخت واورې او بارانو د ورېدو له کبله چې ستونزې رامنځته کړي بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. تر دې مخکې هم د بشري مرستو یو شمیر سازمانونو خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې به د ژمي په سړیدو باندې بشری وضعیت الله هم کړکیچن شي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې او چارواکي وایي په دې ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په سلو کې اویا کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیتونو کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کمه شي. دی چارواکی ول د جمهوریت نظام تر سکوت مخکې د کندهار صادرات وچی او تازه میوه او قیمتي ډبرې وي. د نوموړي په وینا سوداګرو له نورو هیوادونو څخه تر ډیره خوراکي مواد، برقي وسایل او د کارخانو لپاره خام مواد واردول. خو په کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د دی چارواکی په وینا وز د سوداګر چې وس سوداګر د کافي پیسو د نشټوالي لکول نشي کولای له بهر توکي وپیری او هیواتي وارد کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې عادي حالت ته د اقتصادي وضعیت د ستنولو په هدف هڅې کوي، خو په نورو ولایتونو کې هم سوداګر د تجارت او پانګونې په برخه کې د فعالیتونو له کموالي شکایت کوي. شمالي کوریا یو لری واټن ویشتونکي مشکوک توغندې نن له خپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته ویشته. دا خبره د جنوبی کوریا پوځي چارواکو کړي. د جاپان د دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالي کوریا توغول امکان لري چې یو مسایل ووسی خو ډیر جزئیات نه دي خبرې کړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه ریپورت ورکړه. وی ویل چې ممکن یو بالستیک توغندې وي خو دوی هم نور جزئیات نه خبرې کړي. دا ورسره هغه چې د جنوبی کوریا مشر کیم جونګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا شمنه کړې ده. دا ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک پر شمالي کوریا د هر ډول لري واټن وشتونکو توغندوی اسمویل بند کړي او د شورا د پینګ یانګ د اتمی پروګرام په خاطر په شمالي کوریا بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا د متحده ایالاتو پر رهبرۍ ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ته پر خلاف جنګیږي وایي پرونی د داعش ته قریب الوقوع غواخ پر ضد هوایي حمله کړي. د سوریه په شمال کې د حملې داسې وخت کېږي چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره شوي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی وو په دې مناسبت خای په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیات شي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمېنې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بي پیلوټا الوتکې په حمله کې وشل شوی وو. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته سیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د ورستیو ورختونو پر موضوع خبرې کوو. په دې ورستیو کې ورځو کې البته د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې واورې او په ځینو کې باران ورېدلې دي. د غوړختونو په ځینو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولې خو ورسره داخلې هم زیات شوي چې په دې هیواد کې به وچکالي ورسره کم شي. افغانستان وروستي څو کلونه وچکالي ځپلې چې لامل یې ډیر خلک له خپل اصلي مینو نورو ځایونو ته کډه شوي دي. دا چې روان کال به د غوړختونو څومره د وچکالي له کمېدو سره مرسته وکړي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه هم په خبرونه کې له ځان سره ولرو خو له تاسو به هم واورو چې څومره د غوړختونو ته خوشبین یاست چې په سیمه کې مو به مو د اوبو د سرچینو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د غوړختونو د زیانونو په اړه به هم له تاسو واورو. په هغو سیمو کې چې اوس یې کډیرې واورې ورېدلې وي یا بارانونه شوي وي او سیلابونه راوتلي یا برف کوچونه راغلي وي خلکو ته یې څومره زیان رسولی. آیا سیمو ته مو غځېدلې لارې د واورو له امله تړل شوي یا سیلابونو ویجاړې کړي؟ آیا د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟ تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې آیا په خپله مو د زیاتو ورختونو خطرونه په پام کې نیولي او کورونه مو په هغو سیمو کې جوړ کړي چې د برف کوچونو او سیلابونو خطر پکې کم وي؟ لکه مولارو خبرېږي چې که په سیمه کې مو د برف کوچونو یا د سیلابونو د پیښېدو خطر زیات شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر له ننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. دغه بیړنۍ حالت ته په پام آیا د طالبانو حکومتي ادارو یا مرستندویو ادارو در سره مرستې کړې دي؟ په خپل له زیانمن شوو سره په څه ډول مرستې کولی شي؟ پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له تاسو واورو. کولای شئ چې را سره په دغو شمیرو تماسونی سي 00420221240501. بیا تکراروم 00420221240501. او دا بل شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره کولای شئ تماسونی سي 00420221240501. بیا تکراروم د واتس اپ شمیره ده په وړیا توګه سره کولای شئ تماس ونیسئ 00420221240501. رادیو تکای ازادی مو هم د اسکایپ آدرس دی. د اسکایپ لاره هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ او که انټرنیټ لاسرسی لري نو کولای شئ چې په دې اړه خپل نظرونه هم زموږ په ټولنیزو شبکو کې کېږدي اکاونټونو کې نو ستاسو نظرونه به هم د خبرونې په یوې برخه کې ولولو. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولی مدقق زموږ میلمه دی. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مدقق صاحب له موږ سره وصل دی. مدقق صاحب خبرونه تک راغلاست.
مننه نوری صاحب. سلام وړاندې کوم تا ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته.
مدقق صاحب مخې له دې چې اوریدونکي تلیفونونه پیل کړي اوریدونکو ته وار ور کړو که راته ووایي چې تاسو په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې دغه واورې او بارانونه څه ډول ارزوئ؟ مخکې مقدمه کې مو وویل چې کله یوې خوا دغه ورښتونه د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتوي له بلې خوا خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولاړې کړي دي. همدا اوس له مختلفو ولایتونو نه موږ راپورونه لرو ډېر مالي او ځاني زیانونه یې اړولي. که په ټوله کې راته ووایي چې دغه ورښتونه په ګټه دي د افغانستان او که په تاوان؟
مننه زه په لومړي سر کې مننه کوم تاسو نه ستاسو په ډیر ښه وخت کې دا فرصت مساعد کې ترڅو په دې ډیر حیاتی مسلې باندې خبرې وکړو. دغه د واوري ورښت او د باران ورښت دا یو الهي نعمت ده. اوبه ژوند ده، چې د اوبه نه وي ژوند بقا یا زموږ د انسانانو یا د حیواناتو ژوند امکان نه لري چې د ځمکې په سر باندې دوام پیدا کړي. خو له بل طرف دغه واورو بارانو ته د غریبو او فقیرو خلکو بلا هم ویل کیږي. خو زه سه ورته ګورم د واورې ورښت او د بارانو ورښت په مجموع کې ډیره زیاته ګټه لري. که څنګه تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړله که دغه وچکالی چې موږ لرو که چیرې ورښت نه وای، دا واوره نه وای ورېدلې او بارانونه نه وای ورېدلې، نو په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ به دغه بله وچکالي هم تجربه کړې وه. لکه څنګه چې په بعضو ګزارشو کې وویل سول چې موږ په تېرو 5 کلو کې 3 دورې د وچکالۍ درلودې، نو دې به دوام پیدا کړی و. خو له بل طرفه که ورته ګورو په رښتیا هم زموږ ډېر زیات هیوادوال زیانمن شول، دوی ته زیان ورساو، دوی ته تاوان ورساو. خصوصا هغه زموږ هیوادوال چې هغه د اقتصادي نگاه نه په ښه وضعیت کې نه دي، دغه د سړه هوا دوی ته ستونزې پیدا کوي. خو په مجموع کې بیا ورته وګورو د زموږ هیوادوال په مجموع کې زموږ هیواد اوبو ته ضرورت لري. که چیرې دا واوره د ورښتونه نه وای شوي، نو په راتلونکي کال کې به د اوبو له کمښت سره په مجموع کې ټول وګړي د افغانستان مخ وو. شاید اوس له د فقر لوجه نه یو فیصدي خلک زیان وویني، ولې که چیرې اوبه نه وي په مجموع کې د کوم نفوس په افغانستان کې ژوند کوي ټول به که هغه په ښاریاتو کې دي او که په کلیو کې دي ټول به له دې ستونزو سره مخ کیږي چې هلته د څښاک اوبه به نه وي. نو زه سه ورته ګورم دغه واورې او دا ورښتونه زه په یو نیک فال باندې وینم او د دې ګټې تر جنونو ډېرې زیاتې ماته ښکاري. او خدای وکړي چې یو څه دوام وکړي تر څو موږ وکړی سو د تیرو وچکالیو هغه زیان او جدیره سې موږ لیدلې ده او هغه په تر یو حده پورې رافسي.
هغه خبره چې ما تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم هغه تاسو په آخر کې وکړه. وروستي 2 کلونه افغانستان وچکالی ځپلی و، یعنی دغه اوسنیو ورښتونو ته په پام فکر کوئ دا کافی دي او که نور ورښتونه هم باید وشي چې افغانستان د دغه وچکالی له مرحلې ووځي؟
زه تر کومه ځایه سه معلومات لرم او مطالعه مې کړې ده، دغه تیرې وچکالۍ زموږ هیواد دومره ځپلی ده چې هغه امکان نه لري چې یوه واوره یا یو ځل باران یا واوره د موږ دغه زیانونه جبیره کړي. خو په مجموع کې دا تر یو حده پورې ګټه کوي. کوم ارقام چې زه وینم یا دغه کومې وړاندوینې چې سوي دي، احتمالا په راتلونکي هفته کې 2 ورځې موږ واوره او باران ولرو په هیواد کې، او که داسې دوام وکړي په دا راتلونکو 2-3 میاشتو کې ګمان کوم تر که ډېر زیات مبالغه نه وي تر 30% پورې به موږ دغه زیان جبیره کړی وي. او که چیرې یعنی د واوره کم وي، نو کېدای شي یو څه کم اندازه موږ ګټه ترې واخلو، ولې په مجموع کې به دا د وچکالي اثرات او زیانونه چې موږ په تیرو کلو کې لیدلي دي دا به په راتلونکي کال کې هم تر یو حده پورې دوام پیدا کړي.
ډېره مننه مدقق صاحب را سره اوسئ. اوریدونکي ټلیفونونه کوي، پیل شوي دي ټلیفونونه. ځینې اوریدونکي ښایي پوښتنې هم ولري، ځینې ښایي داسې څرګندونې وکړي چې ستاسو تبصرې ته موږ اړتیا ولرو. تاسو که لطف وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي هغه د ځان سره یاداشت کړئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي، یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژني او له کوم ځای مو تماس نیولی. بلی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟
جناب نوری صاحب، ز نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی خبرې کوم.
قاری صاحب مدنی خبرونه ته خره غلاس. نورستان هم غرنۍ او په واورو پوخل شوی، ژمی هم دی. څومره واورو ورېدلې ده؟
بل جناب نوري صاحب تاسو ته استاد درون ملمت او استاد ټول او دون ته همکارانو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. بل جناب نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل نورستان یو غرنۍ علاقه ده او دلته هر وخت د غزیمی موسم رسیدو سره ډیر دلته واری وریږي او اوس مهال هم په نورستان کې تقریبا څه کم مطلب نیم متره واره ورېدلې ده او لا هم دغه لړۍ روانه ده. تقریبا ډېر وخت پورې اوس دلته هم مشکالي وه خو دغه یو نه کېږي چې پرله پسې دغه بارانونه واره ورېږي په نورستان کې هم. خوشبختانه تر اوسه پورې خو جناب اوس پورې کم مشکل یا نه مالي او انساني تلفات تر اوسه پورې دغه اورښتونه نه دی اړولې ده. ولې تېرو تجربو ته په کتلو سره داسې که دغه اورښتونه نور هم زیات شي که څه هم یو طرف ته خلک خوشبینه دي ولې بل طرف ته هغه مشکلاتونه هم شته دي لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په تېر کې هم په نورستان د برګمټال په ولسوالۍ کې چې تقریبا یو برخوچ راغلی په هغه کې یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. همدارنګه دغه دوه میاشت دغه انقلاب نه مخکې هم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې هم یو لوی سیل وتی او د هغې په وجه باندې هم تقریبا یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. که نه داسې خطرات هم شته دي.
قاری صاحب مدنی ما مخکې مقدمه کې هم یادونه وکړه په نورستان کې واورې په ژمي کې ډېرې اوریږي. تاسو د برف کوچ یادونه وکړه او دغه راز د سیلاب ما مخکې وویل چې تر کومه حده پورې تاسو خپله خبر یاست یا پوه یاست په دغو خطرونو باندې؟ مثلا دغه کورونه چې جوړ شوي دي آیا هلته خطر د برف کوچ شته؟ هغه ځایو کې چې مثلا سیلابونه راوځي هلته کورونه جوړ شوي دي که مخکې چا جوړ کړي وي آیا وران شوي دي که نه؟ او که څوک نو نوي جوړوي آیا په دغسې سیمو کې جوړوي خلک؟
جنابي نوریات نوری صاحب خبره داسې ده چې ډېر خو داسې تاسو وګوره نورستان یو جغرافیه داسې ده چې یو تنګه دره ده او دلته دغه د ځمکو محدودیت په وجه باندې اکثر خلک د مجبوریت په اساس باندې داسې د خوړونو یا همداسې هغه خطري ځایونو باندې ډېر د مجبوریت خلک ډېر کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي. ولې هغه د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوالی د ځمکې محدودیت په وجه باندې بعضې طرفاتو کې خلک داسې ځایونو کې کورونه جوړوي او بیا داسې دغه چې ډېر داسې سیلابونه موږ یو ناڅاپه مطلب داسې سیلابونه راوځي چې تقریبا سل کاله یا دس پنځوس کاله پورې هغه پخوانیو خلکو د هغوی د تجربې په اساس باندې هغه ساحو کې مطلب دغه برفکوچونه یا دغه سیلابونه نو یعنې په تېر کې نه دي راوتلي دي خو یو ناڅاپه بس راوځي کله کله د داسې پیښو قربانان شي خلک هغه او چې کله مطلب چې په کومو سیمو کې دغه سیلابونه راغلي دي بیا خلکو هغه ځایونو نه بیا ډېر دغه کړي دي خلکو احتیاط کړي دي چې
یعنی یو تجربه اخیستل شوی ده د پخوانیو دغه سې پیښو ناوړه پیښو طبیعي پیښو څخه تجربه اخیستل شوی
او بل د تجربه خو بالکل اخیستل شوی ده. نور دا دغه د الله رب العالمین تقدیر باندې دي او هغه کې انسان باید د خپل وس مطابق احتیاط وکړي او نور د الله کار نه نه
مننه
خلکو هغه مجبوریت دي داسې څه ونه خوښوي چې خپل ژوند
بله
نامرسونه دغه کنه ځایونو ته لاړ شي خلک
فقط ورسته پوښتنه قاري صاحب مدني
دا چې ټول خلکو ته باید دی او دغه ده.
بله ورسته پوښتنه تاسو دی واوري یادونه وکړه اوسم آیا ډیره واوره ووري همدا اوس موږ خبرې کوو؟
بله بله اوسم په نورستان کې خصوصا په مرکز پارون چې د ټول ولایتونو په سطح باندې یو ډیره یخه ساحه ده هلته خو نسبتا د زمنګ د ولسوالۍ نه تل ډیر ورېدلې ده حتی چې دوه چند ډیر ورېدلې ده او زمنګ په وامه ولسوالۍ کې هم ورېدلې ده او اوس هم دغه اسمان وریځي دي اوس هم داسې دغه وریږي او اوس هم وریږي او په مرکز پارون کې چې دي هر طرف بیخي زیات ورېدلې ده ګاډي چې دي دغه د غیر چینچو نه هلته ترې نشي یوازې دغه داسنګونه عبارت نشي او نور داسې عام چېرته دغه غواګۍ او کرولا ډول موټر نشته دی اوس
ډیره مننه کور ودان چې د نورستان مو یو نسبتا تصویر ورک چې اوس واوره وریږي کور ودان قاری صاحب مدني بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون تاسو خبرونه ده ازادي رادیو مهرباني.
وعلیکم السلام سلامونه مې چې له تاسو او د ازادي رادیو په څنګه ما ستوړو ګلونه اوریدونکو ته وړاندې کوم رسپشن د چې جوړ او روغ به اسه
رجال بچا ما د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې.
بچا تاسو ته سلامونه د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند کې ورسته یو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیان رسولای دی. موږ ډیره هڅه وکړه چې یو عمومي او تصویر د هلمند ولرو، خو اکثرا چارواکي هم خبرې نه کوي. خو په ځینو سیمو کې حتی سیلاب څو کسان وړي دي. کراته وای په مجموع کې څه مو اوریدل دي؟ یا تاسو په سیمه کې کوم سیل راوتلی؟
بله مننه. زموږ په کلی کې خو ودا سیلابونه ډېره ووتله، خو شکر دی زموږ سرایونه او زموږ وطن داسې د رود سیلونو کې ډېرې دی، مثال داسې تاوان خلکو ته نه دی رسولی. او لکه څرنګه چې موږ اورېدلي دي په واشیر ولسوالۍ کې شپږ کسه وژلي دي، شهیدان کړي دي، او په چانجر کې طالبانو تیاری ورته رسېدلي دي، خلک یې ژغورلي. ودا غزا موږ چې معلومات زه لرم دوه کسه هلته وو.
خدیخه وسم پسمه کې باران ووري کنه؟
نه نه، وس باران نه وس په الحال المرض او باران نشته. باران پرون ودرې ده تر وس نه دی.
دغه کسانو سره چې زیانمن شوی دي مرستې هم شوی دي. تاسو د واشیر ولسوالۍ د چنجر سیمه یادونه وکړه چې طالبانو په الوتکو کې خلک له هغو سیمو چې سیلونه راغلي دي لارې بندې شوی دي ایستلي دي. آیا مرستې مو سره شوی دي؟
د کثرنګ د ټول معلومات لرمه، خو تر اوسه په ششام رسته نه دا ورسره کړی. ثواب لري تر اوسه مرسته نه دا ورسره شوی، خو طالبان وایي چې موږ په پام کې دي دا خلک موږ مرسته ورسره کوي.
کور ودان مننه چې له هلمند مو تماسونه. بلې یو بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پېښنه یو لکم زمو تماس نیولای.
هلو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی؟
زه په بلاد غور ولایت څخه خبر کوم.
بلې، غور ولایت څخه موږ ډیر کم اوریدونکو لرو. ګمانم چې تاسو لومړی کس یاست په داسو ونیو کې یا څو میاشتو کې چې تماس نیسئ. راته وایي چې څه ډول د وضعیت په غور کې؟
ان شاء الله د الله سره راضی یو. موږ خدای سپېښبینی او چې سش کال به وچی، اما د الله د رضا څخه شو او رسوي دي. د څو ورځې لار بند وو، د اراد له خوا چې راضی غو کوتل دی، او د بامیان له خوا چې راضی دلته مولا یعقوب کوتل دی، دا بند وو پر مسافر باندې. نو الله دې د مجاهدین ته خیر ورکړي او د خلکو په مرسته باندې لار میله سو. نو زموږ یوازنی هیله دا دی چې زموږ غږ مقامات ته ورسوي، امارات ته ورسوي، چې زموږ یو داسې ملک دی چې چیر دا دوه کال کې وچکلی وو. دغه اوس هم زموږ په علاقه کې یو من غنم په 200 لس افغانۍ دي. نو زموږ خواته چندان مرستې توجه نسته. که چیرې په دا رقم حالات یې واوره ډیر شي، نو احتمال دې ستاسو چې ډېر لوی فاجعه به مان سره شي. ولې زموږ د ډېر د سوق الجيشي او د الهبور منطقې دي چې په دا وخت کې واوره وسی، بیل اوایي امکانات نسته چې د هوا په ذریعه د تیارې په ذریعه کمالات وسی. کدا لارم باندې پر داخل کو باندې ډېر بدبختی برازي.
بله، تاسو یادونه وکړه لغور پر اختیار هم ډېر راپورونه درلود چې کله واوره شوي دي لارې بند شوي لوې لارې. اوس تاسو ویل چې لارې خلاص دي لوې لارې؟
بلې، ودا د خلکو په مرسته او امارات د مجاهدین په ذریعه باندې. نور وسایل نو خو نو په فزیکی کار باندې پر بیلچو پر دې باندې دوه اوسو چې د لارې مسافر وژغورول سو. دا دوه ورځې باندې مسافر
په ټوله کې. تاسو د یومن غنمو یادونه وکړه، د نور خوراکي موادو بیا هم لوړې دي؟
ولا، ټوله دا کښنې درې لیټره غوړي چې دی اوس په حال د افغاني په حساب باندې په وسه افغاني په اتسه افغاني، یعنی درې کیلو په اتسه افغاني دي. یو لیټر تیل په سل په یو سل شل دا یې خرسيږي په ځینې ولسوالو لکه تیوري او پساباند او شاراک ولسوالي باندې.
دغه د نړیوالو ټولونو د مرستندوی ټولونو د خوړو د نړیوال پروګرام د نور مسول خو کوم مرسته سره شوې دي؟ هغه به وسه خلک د اخستو وسله لري د خوراکي موادو؟
یار قدر ته وایم چې په دا ټول غوډ کې داسې نفر به درته خال خال به په دا ټول نفوس کې به په سلو کې به 15% به د دې توان ولري چې دغه شی رانیسی او د نور د چګوره ټول په فقر کې دی. یعنی دا چې درته وایم چې په بیخي دغه د فقر په اندازې چې د یو هفته یا د میاشت خرص نه لري د خلک.
تاسو د سیمه اوسیدونکو تاسو په خپل ډیر په چش کې بوختی است، کرنه، مالداری، څه شی فارمونه په څه شی؟
زموږ موقعیت خو د سیده د جغرافي د نگاهه موږ مالداری او په خو د دغه تاولات وشکلی د لاس د مال او ژوندۍ ټوله ولاړ ختم سو. نور زموږ ټوله شی چې دی د وطن مو یو فصل دی، یاد په مونږ کې یو پلا موږ دغه کوو چې د تیرمایی په ارتباط باندې یو د پسرلی زموږ دوه فصل دی. دغه دوه فصلو کې موږ غنم کړو، په دغه دوه فصلو کې د دوه کال کې وشکلی دی، هیڅ شی نه دی سوی. سر خو یعنی دای چې درته وایم چې په ټوله غور کې به دای سي، یعنی په سولی کې به یو 40% غنم به سوی، نور به ټوله وچسو.
حبیب الله خان، څومره کسان دغه وشکلی لامل خپل اصلي مینو کوچیدل نور زیات تللی دي؟
یعنی که درته وایم زین ولسوالی لکه شارک، تیوری او تولک، دغه خلک بیا د پسابان چې د کندهار او روزګان خواته او نیمروز فرات موږ مرز لرو ایرات، بسلی که به یو سلویشت کور به اوتیلی شپیته فیصد پات دی و دا خلقم پا جیر پا زحمت شپی سبا کی.
مننه کور ودان چرا سر تماس مونی و لغور حبیب الله خان، پده هیله چه مسئول و طالب چارواکو هم ستاسو غگ اوریدلیوی دا غراز نور و مرستندوی و طولون و مسئولین و هم او لغور سر چه دیر یو ورسته پاتې ولایت دی، په تیر بیا په ژمی کې چې واوري کېږي لارې ګودرې پې بندیږي او خلک هم له ستونزو سره مخامخ کېږي، تاسو سره مرستې وکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. نن مو په افغانستان کې دا خبرونه ورستو او رښتونو موضوع ته ځانګړې کړې ده. بل اوریدونکو هم دی، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
جناب نوری صاحب کا تو سلام او میلمانو ته سلام. احمد همدر در سره پاڑی کا کیم لغمان نه.
بلې همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لغمان کې څه ډول وضعیت دی؟ ډیر واوره ورېدلې ده او که باران؟
بس نوری صاحب، شاوخوا په غرونو واوره ورېدلې ده او دا دوه ورځې خو مکمل باران ورېده او چې خلکو کوټېم خامې دي، اکثره اساسې دي او ډېر دیوالونه هم غورځولي او ورسره ورسره د نړیوالو د موسسو مرستې هم روانې دي. همدا اوس دی او WHO WFP موسسې له خوا دلته هغه راغلي دي، کافي نه ورکوي خلکو ته او خلک ورته ډېر خوشحاله ښکاري کنه. او بس مجبوره خلک ډېر دي نوري صاحب، بلکې سب مرسته 50 کسانو ته راغلي خو تعداد د خلکو ورته سره ډېر زیات جمع شوی ده، نو مطلب خلک ډېر فقر سره مخ دي.
بله، ډیر باران اوریدلی دی، تاسو د باران یادونه وکړله. باران خو به کوم کورونو مورونه نه یې نړولي، تاسو د کورونو د بامونو د څڅېدو وویلې؟
یار بامونه خو فلحال او څڅونه نه دي ولیدلي، خدا د لارو کوڅې دیوالونه یې غورځولي او اکثره خلکو اوسې مونږ خبرېږو نو کوڅې ساسي ډېر بد حالات سره مخ دي. او دغه بارانو ته هم ډېر خوشحاله ول، ځکه چې وچکالي ډېره زیاته وه ټول ملک، او خو دغه د خوشحالۍ افغانانو چې کله باران خوشحالي راسي د ما په نظر کړه دومره لویه د سول یا د اوربن خوشحالي راغله، په دا فکر هیڅ خوشحالي په دې پوره توګه نه پرېږدي هغه ما نظرو.
کور ودان اندر صاحب لغمان نه، یو بل اوریدونکو به هم راواخلو، بیا بل مدقق صاحب ته ورکو چې په خبرونه کې زموږ میلمه دی، د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص. مهرباني لکم زموږ تماس نیولی.
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سره.
ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا بارانونه ډیر شوي دي؟ د سیلابونه راغلي زیانونه یې رسولي که نه؟
موږ خواته خو تر اوسه بارانونه نه شوي، سیلابونه لا راغلي دي، بارانونه د هلمند خواته شوي، د ګرمسیر کې تر اوسه نه دي شوي.
ښه، تاسو اوس د خبرونې سره تماس نیولی دی، څه غواړي را سره شریک کړئ؟ غواړي چې نور اورېدونکي هم پوه شي چې په ګرمسیر کې هغه ځکه چې اوسه څه ډول وضعیت دی.
ګرم سیر کې وضعیت دا دی وروره، چې خلک ډېر سره ستړي دي او غواړي چې کومکونه وسوسي،
د مرستو غوښتنه کوي، خوراکي مواد پیدا کیږي،
خلک ډېر سره ستړي دي.
بله، تر اوسه پورې کومه مرسته در سره شوي نه دي، یا مرسته شوي کومه معاصره غلې ده یا د طالب چارواکو د لخوا؟
کومکونه راغلی دی خو خیر خلک ډیر سره ستړي دی او سره غړي اوس واړ چې نور مرسي ورته راځي کومکونه وسو وسیله خاص خلک ډیر سره ستړي دی دی
کور ودان مننه افغانستان د سګوټ بنوي چې خلک د مرستي غوښتنه نه کوي په دې هله چې ټول یو وخت په خپل لوپخو ودریږي او نور د مرستو لپاره لاسونه غځوي په دې هله مدقق صاحب یو مقطع کې تاسو را سره قطع شولې مګر د اوریدونکو هغه نظرونه به مو ټول اوریدلې وي د لومړي اوریدونکو نورستان چې یادونه وکړله هغه د خوړونو کې به هم خلک کورونه جوړوي بلکې یو بل ستونزه اوس په دې ورستو کې پیدا شوې ده چې کوم ستاسو نظر واخلم موږ نورستان راپور درلود چې اوس چې په د نورستان یو شمېر هغه اوسیدونکو چې په خوا به په کابل او نورو ولایتونو کې په دولتي یا نورو ادارو کې کار کاوه اوس ډیر بیکاره شوی دي او بیرته خپل اصلي مینو ته مخه کړي ځکه بل لار نشته یا به له هواد وزي یا به بیرته خپل اصلي ټاټو بیته ورګرځي چې یو ولیش پټایلری ازمکلری او ځینې شخړې راپورته شوی راپورته کیږي ځکه هغه چې مخکې حالت اوسېدل او څوک چې ترتللی دي او بیرته ورګرځي هغه نه خوښوي چې خپل ورور بیرته راغله یا ترزو یې راغله یا بل په فلو پټي او په ځایونو او د کورونو په جوړولو باندې ستونزې دي خلک هم مجبور دي چې باید په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې حالت د جوړېدو هغه امکان ډیر کم دی خطرونه شته لکه په خوړو کې لکه د برف کوچونو د غونډو لاندې د غره د خوېدون لاندې دا ستونزه به څه ډول هواریږي
نوری صاحب ما نو اورید د دوستانو خبرې خصوصا د قاری صاحب مدني له دوستانو ښه خبر خدا به چې نورستان کې خو اورې شوی دی د دول له خپلې سمې متر واورې شوی دی ولې په څنګه د برخوچونو احتمال هم شته او سیلابونه په مجموع کې که چیرې موږ نورستان ولایت وګورو ما خپل دغه برګي مثال ولسوالۍ او کندوز ولسوالۍ ما خپل د لیدلې دی او ما کار کړی د ځنګلو په یا کولو باندې ستونزه دا ده چې موږ هیوادوال چې کله په پټک کې یا په طبیعت باندې یا په خپلو کلیو کې ژوند کوي یا خپل چاپېریال ته توجه یا بېخي نه کوي یا ډېره کمه کوي په دې دوو ولسوالیو کې اکثره خلک ځي په غرو کې د ځنګلونه قطع کېږي خصوصا دغه کوچنی نباتي فرش د ځمکې په سر باندې نو کله چې د ځمکه مخ بوټي ونلري ونې ونلري نو دا په طبیعي شکل باندې دلته د واورې خوېدنه رامنځته کیږي بسکوچ رامنځته کیږي او په څنګ کې د سیلابونه رامنځته کیږي خو دا دوه ولسوالۍ د څه د ځانې ولسوالۍ دي که چېرې موږ وګورو د په بازي کلیه شاید په لاساو کلمه کیږي چې دلته جوړ شوی دی د کورونه دی او ډېر ښه شکل باندې جوړ شوی دی په خو وختو کې دا ستونزه نه وی ولې اوس د مدني سګویلې څه په دې ځای کې د برکوچ را په وزي یا د سیلاب را وزي چې په خو کې څه نه رامنځته کیږي ستونزه دا ده چې موږ د نباتي فرش سره ډېر سیاسي د پټ کړو په مجموع کې زموږ هیوادوال کله چې زموږ هیوادوال خپل مالونه د تریدو لپاره بیا یې د غرونو لوړو ارتفاعاتو ته نو یو سره ترا من سره یې او دا بوتي له منځه ځي یا هغه طبي هغه بوتي چې په طبي شکل باندې د موکي هغه د مالو مواشي تر پښو لاندې کېږي په مجموع کې د دغو بوټو موجودیت ګټه یې دا ده چې دغه واوره خوېدو ته نه پرېږدي د دوی د شخصي داسې دي د واوره کرکه نیسي حرکت ته نه پرېږدي چې حرکت وکړي نو کله چې دا فرشونه له منځه ځي نو طبي خبره ده چې دا رامنځته کېږي نو بل خبره دا ده چې موږ اکثره هیوادوال یو شي ته اصلا پام نه کوي هغه ته د اصطلاح دا ده چې دغه سنتي پوهه یا مروجه پوهه چې په منطقه کې موجوده وي هغه ته یا د پخواني نسل خلک نشته د نوی نسل اصلا دې ته توجه نه کوي که چیرې له پخوانیو خلکو نه دوی پوښتنې وکړي نو دوی هغه پخواني خلک ډېرې ښې تجربې لري د کور د جوړولو لپاره د کرکیلې لپاره د مالو مواشي لپاره نو که دې نه استفاده وسي دغه ستونزې راکمیږي په مجموع کې ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دې ته توجه نه کېږي او بله مسله چې پایا ده کله دا څو کاله مخکې هم دا یو تشویش زما سره موجود و په مجموع کې په افغانستان کې د خلکو ستونزه دا ده چې دغه طبیعي سرچینو ته لاسرسی ډېر ستونزمن ده. که هغه طبیعي سرچینې که د ځمکې په شکل باندې دي یا د اوبو په شکل باندې دي یا د ځنګلو په شکل دي یا د څړځایو په شکل باندې، نو دغه لاسرسی د خلکو چې کله کمیږي معیشت لاسته نه راځي، اقتصاد کچه ټیټېږي، نو دا باید د شخړو او د جګړو سبب ګرځي.
همدغه موضوع باندې مدقه صاحب همدغه ما یادونه کوله چې لوی ښارونه خلک له کلیو او بانډو ځان ته جذبوي، هغه هم د دې لپاره چې اقتصادي بوختیاوې هلته شته، فعالیتونه ډېر زیات شته ده او خلک غواړي چې خپل د ژوند سطحې پورته لاړ شي. وروستي څو میاشتې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، نړیوالو مرستې بندې کړلې او اوس اقتصادي بحران تقریبا دی په افغانستان کې، هغه خلک چې ښارونو ته راغلي وو لویو ښارونو ته بیرته خپلو کلیو بانډو ته مخه کړې، دا پر چاپیریال باندې ډیر فشار نه راوړي؟
ډېر زیات فشار راوړي. ګورئ، موږ ډېره د غټه ستونزه په هېواد کښې دا د ښار او د کلیو تر منځ دغه واټن دا ډېر زیات شو په ډېرې خواشنۍ سره. په دې حساب کښې تېرو حکومتو هم ډېر زیات کار ونه کړ په دې برخه کښې. نو که چېرې تاسو په افغانستان کښې وګرځئ، په کلیو کښې په مجموع کښې یو منفي ذهنیت وجود لري د کلیو د خلکو او د هغه خلک چې په ښاریاتو کښې ژوند کوي. هغه څوک چې په کلي کې اوسي هغوی ته دومره معیشت یا دومره دغه ځمکه یا باغ دومره حاصل نه ورکوي چې د هغوی هغه ستونزې مشکلات په هغه باندې حل شي. د هغه برسېره دغه نور خلک له فاریاتو نه بنا پر مختلفو دلایلو باندې، نو دوی هم چې کله بېرته خپلو کلیو ته ګرځي، نو دوی مجبوره دي چې هماغه ځمکې چې دوی خپل حق بولي او حق یې ده په هغه باندې باید له هغه نه استفاده وکړي. ولې یو منفي ذهنیت وجود لري، دغه منفي ذهنیت اصلا پاملرنه نه کېږي، نه د موجوده دولت له خوا نه، نه هم د خلکو له خوا نه. او بالاخره په ډېرو ځایو کښې هم په ځمکو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په اوبو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په څړځایو باندې، هم په ځنګلو باندې. په مجموع کښې دو ته موږ طبیعي سرچینې یا منابع وایو چې په دې باندې به ستونزې نورې هم زیاتې شي په ډېرې خواشنۍ سره په راتلونکو کلونو کښې. ولې دلیل یې دا ده چې په دې حصه کښې هغه کوم اړین کار چې باید وشي یا پاملرنه ورته وشي، متاسفانه دې ته څوک پاملرنه نه کوي. دا د چاپېریال ډېره غټه او ډېره مهمه موضوع ده او دا به په چاپېریال باندې ډېر زیات فشار وایي.
مننه مدخ صاحب. یو څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو تر څو پورې چې اوریدونکي ټلیفونونه کوي. تاسو مخکې د طبیعي سرچینو یادونه وکړه، د اوبو د زیرمو د زیاتوالي. کله چې واورې وریږي خو په غرونو کې هغه د ذخیره کیږي او ورو ورو ویلېږي د هوا په تودېدو سره. اما سیلابونه تاسو یادونه وکړه چې راځي او د لاندې نه جذبېږي، ځکه بوټي موټي نشته ده چې هغه ځمکه جذب کړي. څومره امکانات په هغو سیمو کې چې د واورو یخچالونه شته یا د واورو هلته د اوبو زیاتوالی څومره مرسته کولی شي چې راتلونکي کال موږ په هغو سیمو کې چې غرونه لري او د سرچینو د اوبو سرچینو هم د همدغه واورو د ویلېدو څخه دي، مرسته کولی شي چې سیمې بیرته ښیرازه شي؟
نوري صاحب، دغه د طبیعي سرچینې په مجموع کښې دغه طبیعت کښې مداخله د انسان چې کله رامنځته شوه دا ستونزې راوزېږولې. د خدای پاک دغه زموږ طبیعت او چاپېریال په مجموع کښې دغه ځمکه یا دغه زموږ سیزن څو د کهکشانونه په داسې یو نظم ترتیب باندې رامنځته کړي دي چې هغه خپله خپل ځان تنظیموي. یعنی په لوړو ارتفاعاتو کښې که چېرې موږ مداخله ونه کړو، دغه طبیعت او چاپېریال خپله خپل ځان تنظیموي، موږ ته په تدریجي شکل باندې ټولې منابع لاسته راتلی شي. الو، اورې نوري صاحب؟
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني.
او داسې یو عجیب آواز مې تر غوږ شو، پارسو رات باندې. ولې خبره دا ده چې موږ په کلیو کښې او په بانډو کښې او په ښاریاتو کښې څه کولی شو. د کله په مجموع کښې ما په اوله کښې وویلې چې دغه د واورې او د باران ورښت ده الهي نعمت ده په مجموع کښې. ولې که چیرې دا مدیریت نه شي نو دا په یو ناورین باندې هم بدلېدلی شي، ډېر په اسانه شکل باندې په ډېرو ولایتونو کې اوس شاید سیلابونه رامنځته شول. اوس په دې کې په ډېرې خواشینۍ سره ټول په دې کې موږ ملامت کیو، هم حکومتونه ملامت دي او هم خلک ملامت دي او هم دغه بهرني مؤسسات چې په افغانستان کې به د تېرو شلو کلو کې مصروف دي. دا ټول موږ باید دا ملامتیا په خپله غاړه باندې واخلو، ولې چې د چاپېریال یا د په مجموع کې د وچکالي مسایلو ته هغه کومه پاملرنه چې باید شوې وای هغه ونه شوله. په ډېرې خواشینۍ سره فقط زموږ ټول اقدامات دا وو چې کله یوه ستونزه رامنځته شي او ټول د ملا ورته تړو منډې ویوسي دا د ستونزه څنګه حل کړو. هل داسې د وچکالي او یا د سیلاب مخنیوی دا په عامي شکل باندې نه شي کېدلی، دې ته باید مخکې له مخکې پلانونه جوړ شي. خو زموږ هېوادوال که چېرې دې ته پاملرنه وکړي موږ کولی شو دغه اوبه ډېرې په اسانه شکل باندې ذخیره کړو، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاتې شي او هم به موږ د چاپېریال د ښېراسته سبب شي، دا ډېر په اسانه باندې کېدلی.
د اوبو خو افغانستان یوه لویه ستونزه ده، زموږ پریمانه اوبه لرو اما سمه ګټه مو تر نه ده اخیستې. کور ودان مدقصب څو اوریدونکي هم لرو، اوریدونکي به راواخلو، تاسو هم نظرونه واورئ کیدای شي چې ځینې پوښتنې مطرح شي. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو، څوک علیکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم محترم نور یاسمیر صاحب، سلام علیکم کې اله تاسو محترم اوریدونکو ته مدقیق حساب ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه، تاسو هم سلامونه. هزار مول صاحب زموږ همیشنه همکار خبروند کې همیش را سره ګډون کوي، تاسو څه غواړئ پی ورزيات کوي؟ تاسو په د خبر پښتونخوا کې اوسئ؟
او بالکل زه خو دومره زیاته ول غواړم مدقیق صاحب هم بده کې یو نظر ورکړي. دا څومره چې شي څومره واوري وشي دا په یو وخت کې کنه دا واوري ختم شي، مثلا بارانونه نه نه دا غدي او بو ساته کومه چې تسوي دي ما په اندازه هغه به بیا بالکل یعنی مثلا زیاتې اوبه به بیا په وخت سره پیدا کېږي. مثلا یا څوک برمو وږي، زموږ خو یو زراعتي هېواد ده الحمدلله ځان بچا هېواد ده، نو په دې کې هغه نه کسان چې هغه مثلا کار کرونده کوي هغه هم ګټه ځینې اخیستلی شي. یو خبره ده او بل دغه ونې مثلا نیالګي په ځای د دې چې موږ وګو باید نور وکړو ځکه دې سیلابونه مخم نشي او ډېر غټه ګټه هم لري. نو کې دې مدقیق صاحب نظر هم اورم.
مننه نظر مل واسب دواړه پوښتنه خې پوښتنه دي، دا به مدقیق صاحب پرې نظر ورکړي. بل اوریدونکو دې مهرباني ځان روح پېژنې او لکه زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم نوری صاحب محترمه، تا او تخنیکی همکار او ملمسب ټول افغانانو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. محمد خان مبارز ما د هلمند لومړی خود دغه شایسته بارانو مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم.
مننه کور ودان، تاسو ته مبارک وي، مبارکي به درکو. خو ځانونه ماړولې دي هغه تاسو څه ډول ارزوي؟
مننه نوری صاحب محترمه، دا خو واقعنه هم ځانونه خو په ځینو ساحو کې اړولې دي، خو هغه زه فکر کوم د ځینو خلکو د بېغورۍ له امله هم ځینې ځای ځانونه اوړي. مثلا دوی داسې کورونه په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیل یا د اوبو د راتلو پر مهال هغه ځای تر اوبو لاندې
کېږي.
یو کال کې پر یو ځای باندې
خپل مکور چیرې دی؟
خپل مکور په یو محفوظ ځای کې دی، مثلا که هر څومره وبم ووري ان شاء الله تعالی تر اوسه پرې داسې خاصه دی ورته راوښته. نو تر اوسه پرې
کډیر باران شوی دی، کور مو تسیدلې دی، چت مو تسیدلې.
نه نوري صاحب محترمه، دا چې دا باران ډیر دوامدار او په هلمند کې خدا بیخي بې ساري باران دی، نو د دې خبرداري مشته تقریبا سلور یا پنځه ورځې مخکې مشته دا خبرداري راکول سو چې دا سخت سیلابونه او واوري او بارانونه وي. نو مشته خپل واسه کوم هغه تدابیر چې واغه مون ورته ونیوله، همدا شان نور ملګری یا دوستان چې د غوسره په خبره کې واغه مون په دې باندې خبر کړه چې مثلا تاسو ورته چمتو اوسئ کوم ځای کې چې
مبارزه جالبه ده. د خبرداري تاسو ته چادر کده هوا پیژندنی کوم اداره شتال ته پهلمن کې طالب چارواکو دی د بی پی خو په وړاندې د مبارزې ریاست چا
دا اوانوردی ملی اداری چې د دې سکند راپورونه راکول کېدل نو په واتس اپ او نورو ټولنیز شبکو د لارې موږ هم د خپلو ملګرو سره شریکوله. تقریبا موږ د سې شنبه په ورځ ماته د خبرداری راغلی، همداسې د جمعې د ورځې بیا بارانونه شروع سوه. پرون ماپښین باران ودرېدی، اوس هم په بېلابېلو ځایو کې ورځ سته او انشاءالله خدای ته امید شته چې نور بارانونه وشي یا ونه شي. خو د اوسې د تازه هوا حالات او معلومات نه لرم، او د میلمه صاحب څخه مې یو څه پوښتنې دا دي چې مثلا موږ څنګه کولای شو په دغسې دوامداره سیلابونو کې دوامدار سیلابونو کې څنګه خپل ځان محفوظ کو او څنګه ځان د خطر څخه وژغورو؟ یعنی په دغسې حالاتو کې غیر معمولي سفرونه وکړو یا ونه کړو، څنګه ځایو ته سفر وکړو؟ تاسو ولیدل چې په ډېرو ساحو کې خلک میلې ته په دا باران کې تللي وو، هغه هلته په رودو کې حصار شو.
دا پوښتنه خو دې خپله ځواب کړله هغه ده، کنه چې کله باران وریږي او پوهیږي چې په ستاسو په منطقه کې سیمه کې که سین راغی نو په دې پوښته چې په ټولو ځایو کې همدا خطر شته، قره کور کې کینئ. بیا به هم مدقق صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. کور ودان مننه ژوندی اوسې مدقق صاحب. مهرباني تاسو ته وار درکو. زرمنوال صاحب دوه پوښتنې له تاسو کړي دي. تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړوالي سره دغه ورښتونه څومره کومک کولای شي؟
دا په مجموع کې د ځمکې لاندې اوبو چې زرمنوال صاحب دغه ته اشاره وکړه او پوښتنه یې درلوده، که چیرې موږ باران په شدید بارانونه ولرو هغه په عاجل شکل په سیلابو باندې واوړي، نو بیا د ځمکه د دومره د جذب طاقت نه لري چې په ډېر عاجل شکل باندې د اوبو جذب کړي او د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته کړي. خو که چیرې موږ واوره ولرو، دغه واورې په مجموع کې ټول په تدریجي شکل باندې دا ویلې کېږي او بالاخره د ودو د بوټو او د دودو د ریښو په واسطه باندې یا د ځمکې کې کوم چاودونه یا درزونه چې دي یا د چیزو په واسطه باندې دا په ځمکه کې جذبېږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او دغه داسې د اوبو کچه راپورته کېږي. یعنی دا د بهترینه وسیله ده او بله وسیله دومره مؤثره نه ده. او دا خواله دا دي چې په دې باندې اسان د بشر مصرف نه راځي او دا په تدریجي شکل باندې خپله رامنځته کېږي. خو د دې کار د ډېروالي لپاره د زرمروال صاحب دومه پوښتنه دا وه چې د نیالګیو کېنول، د نیالګیو کېنول ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي. او دا که چېرې په هر ځای کې موږ ژوند کوو باید هلته نیالګي کېنوو، د کور دننه، د کور نه بهر، که په دښته کې، که په بیجا کې. حکومت په مجموع کې باید د جنګلو د احیا کولو برنامې او پروژې باید په لاس کې ونیسي، خصوصا په هغه ځای کې چې په طبیعي شکل موږ ځنګلونه درلودل. نو که دغه د نیالګیو ډېر مؤثر او ښه کمپین تر لاس لاندې ونیول شي، نو موږ په یقین سره دا خپلو اورېدونکو ته ویلی شم چې د اوبو کچه به راپورته کېږي او موږ به په ورو ورو د اوبو ستونزه حل کړي په هیواد کې.
که څه هم د مبارزه پوښتنه داسې عمومي، بله عمومي وخت تاسو له هغه سره ښایي دومره اړخونه لګوي هغه تخصص سره، خو بیا هم ښه ده چې که ځواب یې کوي مهرباني.
هماغه ځواب چې تا ورته ورکړ نوري صاحب، که چیرې ضرورت ونه لرو
دا کومنګور وایي چې کور کې سره ناست خوښې به چې هر پوښتنه ځینې کوله چې دا څنګه او بیا دې یو بهانه ورته ورکوله چې هغه د خو وګوره دغسې ده. خو یو وخت درېمه پوښتنه څلورمه پوښتنه ځینې کوي، وایي ته ورسه ووزه د باندې دغه هوا څنګه ده، باران خو به نه ووري. وایي هغه په شک راغلم دغه اوس را ننوته لاس پرې کش کړه که لمده وه، خو هغه د پوه شه چې باران سوی. نو ما ورته وویل که چېرې ستاسو په سیمه کې خطر د سین وي، داسې په پوه شه چې په ټوله سیمه کې په ټوله منطقه کې د خطر د سین شته، قره قور کېنئ. په هر صورت
مبارزه یو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه دغه د هواشناسي د ادارې خبرتیا دا ډېره مهمه خبر ده. او دا که چېرې زموږ هیوادوال په هره طریقه باندې خصوصا د تاسو د راډیو لخوا نه هم د هوا حالات بهتریږي، هره ورځ د سهار لخوا نه شاید د ورځې په جریان کې څو وارې دغه ته که چېرې پاملرنه وکړي او خصوصا هغه هیوادوال چې هغه په دغه ناوونه چې راوځي یا سیلابونه چې راوځي هلته چې ژوند کې کورونه لري نو دوی کېدای شي مخکې نه خبرې او آمادګي ورته ولري. دا ډېره ښه خبر ده او دا نوې خبر ده. په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ یو اصطلاح ده چې نور ملکونه یې لري چې مخکې نه خلکو ته خبرداری ورکوي چې په کومه منطقه کې سیل راځي د اوبو کچه به دومره وي. داسې یو ډېر مجهز سیستم نه لرو په هېواد کې. ولې حداقل د هوا حالاتو تنګ چې زموږ هېوادوال توجه وکړي نو دغه زیانونه به راکم شي.
مدقق صاحب دا هغه موضوع ده، ډیره مهمه موضوع ده، په دې هیله چې په افغانستان کې هغه اړوند ادارې چې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ده یا نورې اړوند ادارې دي دغه سیستمونه نور هم پراخ کړي، حتی په نورو هیوادونو کې هغه چیرې چې موږ مثلا دلته اوسو پر دې سربیره د هوا د پیژندنې ادارو سربیره بیمه شرکتونه هم خلکو ته هم دغسې اس ام اسونه لیږي چې متوجه اوسئ چې دغه ساعت نه تر دغه ساعته پورې د باد شدت دغومره دی او باید لازم اقدامات وکړي. دا ډیره ښه خبره ده. په دې شکل سره کیدای شي چې مثلا د ډیرو نه ببره پیښو او د ډیرو ورانونکو ویجاړونکو پیښو مخه ونیول شي. متقصه په څو دقیقې وخت لرو، یو اوریدونکی یو دوه اوریدونکي برواخلو. زما تخنیک همکار وایي چې زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک او نورو اکاونټونو له لارې هم په دې موضوع باندې نظرونه ایښي دي. لخپل د ویب پاڼې له چلوونکو به د څو اوریدونکو هغه نظرونه چې راته پریښي دي دا به واورو.
په فیسبوک کې د ازادي رادیو د پاڼې لوستونکو خپل تبصرې څه داسې پریښي. لړډلې شفی تنګیوال د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې نه پیغام پریښی وای. په سیمه کې د پواینا خوندوره باوره وشوه چې وردګ او تنګي میشتې ولسونه او بزګر ورته نهایي خوشحال دي، ځکه د وردګو تنګي اقتصاد په کرنه او زراعت ولاړ دی. له همدې ولایت ګل احمد اباسین پیغام پریښی دی او لیکي د چک ولسوالۍ بغلان سیمه کې هم واوره ورېدلې ده. دی وایي لارې تړلې دي خو وایي دوی تصمیم لري چې د ولسي خلکو پر مټ یې پرانیزي. نوموړی وایي هر کال دا کار کوي. د خوک سړی په نوم د فیسبوک یو کارونکي لیکلي، زموږ خوا باران تر اوسه خرابي نه ده کړې خو د خوراکي توکو قیمتونه یې لوړ کړي دي او د کنټرول لپاره هیڅوک نشته. نوموړي خپل ځای ځایګی نه دی ښودلی. انعام نعیمی بیا وایي مسؤولو کسانو لارې پاکې کړي او له هیڅ راستونزې شکایت نه لري. د هم خپل ځای ځایګی نه دی ښودلی. نوری صاحب محترم، په وروستیو کې به انشاءالله نور پیغامونه هم ولولو. لا تر اوسه همدومره و. سلامت
مننه کور ودان. مدقق صاحب، په ټوله کې دغه وروستي وضعیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت په پام نړیوالو له دې مخکې هم د دې خبرداري ورکړی و چې ژمی تر مخکې چې که ډیری واوري وریږي سیلونه راشي، ممکن په افغانستان کې ډیر خلک چې هم دا اوس هم له لوږې سره مخامخ دي، کافي خواړه نه لري، د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شي. په ټوله کې دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا دغه وضعیت په پام نړیوال مرستندوی ټولنې به نورې مرستې زیاتې کړي، یا هغه بندیزونه یا فشارونه چې د طالبانو پر واکمنۍ راوستي دي، آیا هغه به یو څه نرم کړي چې د افغانستان خلکو ته دوی مرستې ورسوي او د افغانستان د خلکو چې دغو وروستیو ورښتونو زیانمن کړي د هغو لاسنیوی وکړي؟
دا د نوري صاحب د کوم روسي سیلابونه او د غورښتونه سی وشول په مجموع کې دا یو بل ضربه و چې موږ هیوادوال ته ورکړه، خصوصا هغه هیوادوال چې هغه د فقر د کچې هغه کومه کرخه چې د غنه په لاندې د کرخې نه لاندې ژوند کوو، ته یعنی ډېره شدیده ضربه وه په اکثرو ولایتو کې، خصوصا د سیلابونه. یا زموږ هېوادوال په ډېرې خواشینۍ سره چې هغوی ته ځاني تلفات ورسېدل. زه ګومان کوم چې نړیوالې ټولنې دا مسؤلیت لري او دا وظیفه ده چې په هر شکل کېږي باید زموږ هیوادوالو ته په ډېر جدي شکل او په عاجل شکل باندې کومکونه ورسوي. اگر چې دغه کومکونه سې اوس هم ترسره کېږي دا زموږ د هیوادوالو د ستونزو زه ګومان نه کوم چې ډېره وړه برخه هم ځواب کړی شي، ولې پار صورت حد اقل که چیرې بیا هم دغه کومکونه وشي او ډېر زیات شي او په پراخ شکل باندې وي او په شفاف شکل باندې وي او دغه اړمنو خلکو ته ورسیږي. زه ګومان کوم نه دغه وخت ده، دې ته انتظار نه ده په کار چې موږ اوس اکثره دغه نړیوال دفترونه ډېرې مختلفې ډېر یعنی عجیب و غریبې بیوروکراسیانې لري، هغه اداري پړاوونه ډېر زیات اوږده دي، نو دوی باید حداقل دغه د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې پروسې لاندې کړي او خلکو ته باید زر تر زره ځان ورسوي. مګم له بلې خوا نه د دغه واورې او بارانونه چې اوس وشول دا اوس ګټه نه کوي د اوس د فتن ته په ژبې کې، نو دا موږ خوشبیني د آینده کال لپاره ده چې که چیرې دا اوبه زیاتې شي نو زموږ هیوادوال به په ښه وضعیت کې وي، ولې تر هغه وخته رسېدو کله چې تر هغه وخته پورې موږ رسېږو زموږ هیوادوال رسېږي. په دې کې باید نړیواله ټولنه دا مسایل سیاسي نه کړي او د خلکو ستونزو ته باید پاملرنه وکړي او دغه خپلې مرستې باید څو چنده زیاتې کړي او خپل ټیمونه باید زیات کړي او خپل ورسیږي. اکثر ولایتونه خلک شکایت کوي په دغه یخو ورځو کې که چیرې کومک ونه رسېږي بیا وروسته کومکونه به زونده ډېر ناوخته وي په دې برخه کې کېږي.
ډېره مننه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولي مدقق چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړل. تاسو ټول هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د موضوع په ارتباط مو خبرې وکړې. تاسو هم بخنه غواړو چې مو هڅه کړې وي او درته نوبت نوی را رسیدلې. د مایکروفون تاسو خبرونه و ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه. څو شیبو کې بیا هم بل خبرونه پیلېږي، زما همکار مخته وړي بیا هم موضوع همدا په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو موضوع ده. له تاسو ټولو مننه.
دوش پوت سوکم شمیا ستار.